نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړه شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 150 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلی دی. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې ده په 1988 کال کښې د 1200 شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس څه شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره څه شي وکړي، ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کو ولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپله 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپله 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. موږ او تاسو ویل چې دوی چې دی خپله د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب دوی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچشکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای شي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. موږ او تاسو کولای شو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې ده هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای شي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای شي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمین هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي. ځکه د دوی ترمین هغه درجه یو سلو اتیا درجې ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي. چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمین یو سلو اتیا درجه زاویه هم په دې ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو، د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس SP2 هایبریدونه په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کې د S اوربیتال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیتال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي یا هم سلنه ده. او همیشه د SP2 هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په 160 درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 160 درجې سره. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د SP3 هایبرید لرو، چې د SP3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو S اوربیتال د یو S اوربیتال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د P اوربیتالونه لرو. یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي، او په نتیجه کښې د S یو اوربیتال او د P3 اوربیتالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطي او یو ځای کېږي، چې په نتیجه کې د SP3 څلور دانې هایبرید شوي اوربیتالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. د اړیکو زاویه یعنې ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو S او 3P مساوي په 4 SP3 سره کېږي، یعنې درې دانې یا هم 4 SP3 یعنې څلور وچه یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې د S برخه یې مساوي د 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د P اوربیتال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره دا خپله د SP3 هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوام سوال، کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیو ملمه په دې خبرونه کې موزه او سهمت زیار کلی کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی ملمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به یې واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ځای ور وپېژندم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت په اسکه مینه ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تلای ما التنو پنځه کلن تحصیل وروسته د پیداګوژي د ماسټري په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډیر ښه ډیر زیاته مننه ژوندوي سي سولمال صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمانه تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړي. څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله؟
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. لا هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخافه وکړه. نو د شپې د دیارلس سوه شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا ما په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال و له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه مونږ یو دوکان لرو، د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و او دغه د وخت هنرمندانو ته به یې شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشاور او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډیر کم داسې آگاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او احزابو سره رابطه بو یا بزخی سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځه و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلث یو ما د ځان ملګری کړه، د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره زم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه راوړل، علی ګل پایوان او خمې یادی دا. بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپی کول. او یعنی دا تاسو درابطی وی لکه نه، دغه چې مختلف درابطی وی د مختلفو کسانو نه، چې زه تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق او په لزان کې یو
بله بله. اوس سولمال صاحب، تاسو ویل چې شیرونه ملیکي، د شیرونو بڼه کراته وای چې څه ډول شیرونه ملیکل، څومره شیرونه ملیکلی دي، مایهنی وکنه بلابل ډول شیرونه تاسو لیکلی دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شیر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ونوتم، د شیر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه موزګارې دم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شیر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شیر دیارلس او شپېتم کال، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شیر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنی زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغیز کوي.
مسافری خو څو ډوله اغیز کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر په لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېدل ډېره کمه ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې د د د د د اونری تولیداتو په موټ کې دلته په هغه موټ کې ډیر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضای نه وی، هغه سی وخت نه، هغه سی لوستون کې نه وی چې دا غوی لپاره دی لیکوالي وشي یا دی لیکنه دی وشي. بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه؟ دغه مسافرۍ دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي.
کروختیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتي فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دا رابطې چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویا کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي، یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم ورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره ملما کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چاتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمن نه دي فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو.
بله، اوس عوامل بچه ده سولمال صاحب سرال دی چه لیکوالان شته ده، د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولیږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه؟ داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چون ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاس یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي، او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا کچلته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منځوري واخلي دا چې انجن په شکل باندې دا یو لا څورته وای دا یو یو تیروتنه دا چې زمون په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس په تاسو ویل چې دا ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده. سره د ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت په همدې مانی ځای کیږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ مانیم وړم چې وروسته راتلونکو کې چې ام ناول ولیکم او بلای وزما د خوښي برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم تحصیل کړم دا اوس دوه مجمع د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلنګ آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړي؟ دا د تیاتر برخه د کنه شته د نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر ښه او پراخه لیکنه وکوي؟
دا اصلي خو زه چون لوې تجربه ده کیسه لیکنه لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا چې تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما لپاره چوندا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی کوم او ډیره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت مخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر مولرو مونږ باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غانې د کوم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولا ما تاریخونه ولا ما په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته
راځي. بله کیسې مو ویلې کیسه باید څه ډول ولیکل سي؟ کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د توک تي کنن نو اول په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده. ته باید چې شی لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم د ته باید په پام کې دا مونږ سي چې ته چې چای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخي او څومره د فورم د مخي نو چې څومره فورم نه وي څومره سب نه وي اوس خو له خمرغه د سترسای نه یو اثر او تر ډیر زیات دی نو
bale bale bale
که چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې خاصر ونه لیکي یعنی لستون کای نه پیدا کوي نو بات دا سی او شی ولیکي چې متفاوتی
bale bale او سولما سه bale ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې اغه ته بایتی او لیکوال متوجه وسی یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وی ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراتنه بیا ورسته په مکتب کې مو ما هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لاړم ما د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هغه حاکم ګوند غړیتوب ولري نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي د هغې د مخې سیاست وکړو خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم داسې سیاسي سړی نه وم خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده البته له بده مرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه دا غنه مخکي د ثور د کودتا نه مخکي کله چې قدرت په ګدای کې نه است امي پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار مراوړي او په خپل استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول از بونو ډیر لوی تراژدی زمون کوله
bale bale
وسم هاي
bale
یو ډول سیاست اگر تو زکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم که چیرته دا شي یو ګوند کدا شي هغه په واقعا ایدئولوژي پردې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پراس کی ځنی صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک
bale bale سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي ګوند جوړ شي ملګری کیږم
bale bale bale
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني
bale bale
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبیات په ترمنځ څه درابطه زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم معنی دی که سړی وایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسی دا به درسته نه
bale bale سولما سه ولی افغانستان څخه راوته لیک آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري ال افغانستان ته زی یا کولای شي چې ته ادبی برخه ته خدمت وکوي
افغانستان خو نو تمن څو د خور جنرا و خپل هواد نه کنه
bale
خپل هواد کې په هر رقم چې وی سړی خپل هواد کې ستونزې وی فرضاً بیا زمان غونی هواد کی کنا چی ام فخر پکی مسلطی او ام بیا پکی جاگڑای دا خو دا شی هواد کی پاتی که دل مشکلی خو پا خارج کم دا شی ندا دلتا ام پی یو بل فورم کی دلتا دا مشکلاتو یو بل مخته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته تخپل هویت تلاسه ورکی هویت هغه ملي هویت نه دی فدان ته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت د لاس ورکی فرنه مخکي تاسو مل کنه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیده نشي یا فرزان یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرزان افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته څوک کمپیوټر هم نیسي که تلته یو جنرال دلته ته څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته ډیر غیر له دې چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نه بیا کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي یو ولا مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیو ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چیراوتم د جګړې خبره وا او بل هغه افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه
سل
پیسه
ورسم ډیر زما مدد هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او دا د بی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم
ډیر زیات مننه مننه ژوندۍ سي سولمل سبدا چې موږ سره مرکه وکوله
تاسو نام ډیر مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم
ډیر زیات مننه مننه ژوندۍ سي
خمار اشک زنده و خمارت خمارت از تفار بلند